د سهار لس بجې شوې. احمد چبر يم د سجی رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د خبرونه په منځني صفه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې خبريږي او د انټرنیټ لالارې په سجی رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د مشر څرګندونه خبرو چې پر دې ټینګار کوي چې د ولسمشر د انتخاباتو نتیجې باید ژر تر ژره اعلان شي، خو مخکې تر هر څه او د نورو مطالبو تر معرفي مخکې ناجه ساپي خبرونه اوروي.
دا هم تر دې مهاله د مهمه خبرونو سره ټکی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بیلې دی چې دوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي. د رایو د وروستیو نتایجو د نه منلو ګواښونه کوي. د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې لسګونو وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله غوښتي، او د اروپایي ټولنې چارواکو پر روسیې د نورو سختو بندیزونو د لګولو پر سر موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بیل دی چې له دوی سره خپل شکایت ثبت کړي. د رایو د وروستیو نتایجو د نه منلو ګواښونه کوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د تفتیش بهیر د انتخاباتو د نتایجو شفافیت تضمین کړي.
نبره مرغه دی شکایت نه ثبت ای او پات شو د شفافیت نه شفافیت نه داسه تعریف جلا دی. البته مرغه هغه څوک چې وغواړي شخصي تعریف کوي، اما قانوني تعریف د شفافیت تر سره شو. خصوصا د وروستۍ پروسه هر هغه څه چې شوي دي، حتی د قانون اخواته د اصلاحات او امپلن ټیم نظریاتو کې داخل شوي دي، د هر څه د دوی په مخ کې تر سره شول دی وو، د دوی طرح عملي شوي.
د رایو د تفتیش پروسه د پنځشنبه په ورځ پای ته ورسید او تمه ده چې ژر تر ژره به نتیجه اعلان شي. د اصلاحاتو همپلنې ټیم یو ویان صدقه فضل سنچرکی ازادي رادیو ته وویل که د انتخاباتو نتیجه شفافه نه وي، دوی به ونه مني او د خپل حق لپاره به مدني اعتراضونه وکړي. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم بیا د نتایجو د ژر اعلانېدو غوښتنه کړې. د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په جنوبي ولسوالیو کې په روسي پوځي عملیاتو کې لسګونو وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وغوښتي. د دې ولایت د ولی ویان عمر زواک ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
او یو په شاو دوی زخمیان شول وو، او همداشان دوی تعداد مجموعي تعداد چې هغه ځای ته راغلی وو 300 نفر وو، او از یو موټر سایکلان لاسته ځینې راغلي چې غوته هم ور ورچولې دي. لاس باندې چې وو تا موټر باندې چې هغه ډېر حتی پلیشنې د پاکستان د پریټې دي هغه لاسته راغلي دي، او درنې اصلي هیڅ په غو کې زکوي.
د ولی ویان وایي چې د جنوبي ولسوالۍ اوس مهال د وسلوالو له موجودیت پاکې شوی دي. د دوبه یو چارټر الوتکه چې د بګرام له هوایي د لوتي واد ایران په بندر عباس کې راکته شوې ده. امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل چې د دې لټ دفتری بیوروکراسي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د لوتکه د ایرانی ځواکونو له لوري په زور نه ده کته شوې، ستونزه واره شوې او هیله ده چې ژر به بیرته لوتنه وکړي. واشنگټن پوسټ رسپانډر راپور ورکړ چې د لوتنه ائتلافي ځواکونو چارټر کړی و. ایرانی چارواکو د دې لوتکه د پرواز پړه پښتني وکړي او تری وغوښتل چې بیرته افغانستان ته ستنه شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زنو بهرنۍ اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و 50 افغاني شل پوله، یو روپۍ یورو 3 افغاني نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغاني نوي پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 25 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1515 افغاني. د اروپای ټولنې چارواکو پر روسیې د نورو سختو بندیزونو د لګولو پر سر موافقه وکړه. د بندیزونو چې د اوکرين په ختیس کې د روسیې د هلو زلو لپاره پر دغه هیواد لګول شوی دی سر له دوشنبه به عملي شي. ډیپلوماټانو ویل چې دغه نویو بندیزونو لمخې به د هغو روسانو شمیر زیات شي چې مخکې پر اروپا ته د تک بندیز لګول شوی و. د دوی شتمنۍ به کنګل شي، او په ورته وخت کې به د روسیې پر یو شمیر کمپنیو محدودیتونه وازه شي. روسیې ته به په صادراتو کې هم بندیزونه زیات شي. بلورته د اوکران په ختیس کې تقریبا 15 میاشتنۍ جګړې وروسته اوربند ټینګ شو. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې پرون اوکراینی چارواکو او روس پلو بیلتون پالو د افغانستان پر وخت د تیر شپې تر 8:30 بجو وروسته د جګړې پر بندولو موافقه وکړه. د اوکران ولسمشر پترو پرشنکو په دې اړه وویل
زه دا تاییدوم چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره زما په ټلیفوني خبرو کې پر دغه اوربند موافقه وشوه. فکر کوم چې دا به ډیره مهمه وي، څو د اوربند موده وغځیږي دا زموږ ګډ مسؤلیت هم دی.
د اوکراین او روسیې ولسمشرانو د چهارشنبې په ورځ ټلیفوني خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې نن د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل ګرجستان ته ولاړ شي. هیګل به وروسته تر دې تبلیسي ته ځي چې په ویلز کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې برخه واخیسته. د ګرجستان دفاع وزیر وویل هیګل به له ګرجستاني چارواکو سره پر دې وغږیږي چې څرنګه کېدای شي د اسلامي دولت له یاغیانو سره جګړه وشي. دغه وسله والو د عراق لویه برخه او د سوریې ځینې سیمې لاندې کړې. تبلیسي چې د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې ځواکونه لري د ماسکو له سخت مخالفت سره سره هیله لري چې د ناټو د تړون غړیتوب ترلاسه کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي ډاډه دی چې د اسلامي دولت د سخت دریځو وسله والو پر ضد د یو پراخ نړیوال ائتلاف ایجاد به دغه ډله له ماتې سره مخامخ کړي. ښاغلي اوباما دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړې چې د ناټو مشرانو د برېټانیا په ویلز کې د اسلامي دولت ډلې له درکه پر نړیوال ګواښ خبرې وکړې. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر وایي چې ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه اعلان شي.
زمن ټول همکاران به ته متحد یو چې ډیر زر خپل فیصله وکړي، ځکه موږ په دې باندې پوهیږو چې افغانان سخت منتظر دي او شېبې شماري د فیصلې لپاره.
په روانه خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري چې د بخښنې نړیوالې مؤسسې په افغانستان کې د ملکیانو د وژنو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې او له ناټو یې په دې برخه کې مرسته غوښتې. په کندوز کې د پستې حاصلات د تیر کال په تناسب دوه برابره زیات شوي، خو ځینې لا هم یو مهم شکایت لري.
خلق طاقت نه ورته کوي، دا پسته خامه وي که دا پسته مثال ورسېږي ټول افغانستان ټول خلق غریبانه شي ټول مړي.
پر روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې په پاکستان کې تیزو بارانونو د لسکونو کسانو ژوند اخیستی. او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یعنی له لسمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې یو اوریدونکی وایي
دا یو ماشوم په ګزان اخته کې باید د دې لاملونه څه دي. ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه ده.
متخصص ډاکټر د دې پوښتنې ځواب په تفصیل په د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې ورکوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دې لپاره چې روانه انتخاباتي لانجه ژر پای ته ورسیږي د تیرو انتخاباتو او د رایو د تفتیش په اړه به خپله پریکړه ژر اعلان کړي. د شاوخوا 8 میلیونه رایو د تفتیش پروسې تقریبا 50 ورځې وخت نیولی. د شکایتونو کمیسیون به د دې پروسې او په مجموع کې د ولسمشرۍ د دویم ځلې انتخاباتو په اړه ورسېدل شکایتونه څېړي او نتایج به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپاري. ټاکل شوی ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو وروستۍ نتیجه په څو ورځو کې اعلان کړي. صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دې لپاره چې د انتخاباتو روانه لانجه ژر پای ته ورسیږي د ورسېدلو شکایتونو تر څېړنې وروسته خپله پریکړه ژر اعلانوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت آزادي رادیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د رایو د تفتیش او تر انتخاباتو وروسته د درج شویو شکایتونو تر څېړنې او ارزونې وروسته به خپله فیصله اعلانوي.
او هغه فیصله ده چې د دوی په د فیصلې په اړه چې کوم شکایت ثبت شوی هغه دي، او یو هماغه دي چې د انتخاباتو په ورځ یا 40 ساعته وروسته د هغه نه چې کوم شکایتونه په دغه جریان کې ثبت شوي دي په هغه باندې فیصله ده. او زموږ ټول همکاران دې ته متحد یو چې ډېر زر خپل فیصله وکړو، ځکه موږ په دې باندې پوهیږو چې افغانان سخت منتظر دي او شېبې شماري د فیصلې لپاره.
د ولسمشري د دویم ځلې انتخاباتو د دوړو کاندیدانو په موافقه د شاوخوا 8 میلیونه رایو د تفتیش بهیر 50 ورځې مخکې پیل شوی وو. د رایو د تفتیش پروسه د پنځمه پروسه پای ته ورسیده. دغه بهیر د ځینو اختلافاتو له کبله څو ځلې له خند او ځنډ سره مخامخ شو. که څه هم د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم د رایو د تفتیش له پروسې رضایت څرګند کړي، خو د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بیا تور پورې کړی چې د انتخابات خپلواک کمیسیون خپل کار په شفافیت نه دی ترسره کړی او اعلانېدونکي نتایج به ونه مني. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر براک اوباما د بریتانیا په ویلز کې د ناټو سرمشریزې ته په وینا کې د افغانستان انتخاباتو ته هم اشاره وکړه. د له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د ګډ حکومت د تشکیل لپاره ژر تر ژره زمینه برابره کړي. موږ یو ځل بیا د ولسمشري له دواړو کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزی غواړو داسې جوړجاړی دی وکړي چې افغانانو ته مهم وي او د خپلواک یو موټی او ډیموکراتیک هیواد د جوړېدو پر لوري په ګډه مخته ولاړ سي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د رایو تر 100% تفتیش وروسته باید د انتخاباتو نتیجه دواړو کاندیدانو ته د منلو وړ وي. ټاکل سوی د تیرو انتخاباتو وروستي نتایج په راتلونکو څو ورځو کې اعلان سي. راپور نوی رواني انتخاباتي لانجې په افغانستان کې کاروبار او اقتصادي پرمختګ زیانمن کړی دی.
تمه ده چې روانه اونۍ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه اعلان شي. د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم خبرداری ورکړی دی که چېرته نتیجه د دوی په وینا شفاف نه وه، پراخ مدني اعتراضونه به وکړي. د کابل نننۍ ورځپاڼو د افغانستان د انتخاباتو مسله څېړلې ده او د نوي منتخب حکومت په مسلې سرمقالې خپرې کړې دي. همدارزه د ناټو پریکړه په پر پریکړو سرمقالې چاپ کړې دي. دغه ورځپاڼو ته صفي الله سنګزای کتنه کوي.
د شنبه په ورځ د کابل چاپ ګڼ شمېر ورځپاڼو خپل مطالب له افغان ځوکونو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د زیاتېدو او د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش مسلې ته ځانګړې کړي. سرنوشت ورځپاڼې ناټو د مرستې دوام د جګړې د دوام لپاره تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او ویلي دي چې د برېټانیا په ویلز کې د ناټو په سرمشریزه کې له افغانستان سره د مرستو زیاتوالی، له امریکا متحده ایالاتونو سره د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک، د مرسته کېدونکو پیسو د شفافه غخت او پر سری د څار پر مسالې تړلې بلل شوې. ورسپانی د دفاع وزیر بسم الله محمدی له قوله ویلي چې ناټو په دې سرمشریزه کې له افغان پوځیانو سره د خپل مرستو اندازه له 4.1 میلیارد ډالر نه 15.1 میلیارد ډالر ته پورته کړي. محور هم د برېټانیا په ویلز کې د ناټو په سرمشریزه کې له افغان پوځیانو سره د مرستو د زیاتېدو مسأله څېړلې. ورسپانی لیکلي د دې لپاره چې افغان پوځیان پر اتلونکو کې د وسلو او تجهیزاتو له کموالي سره مخ نشي، په کار ده چې د یادو مرستو د لګښت لپاره سم مدیریت شي او په شفافه توګه ولګول شي. هیواد دولتي ورسپانې ناټو افغانستان یوازې نه پرېږدي تر عنوان لاندې یو مطلب خپور کړي او ویلي دي چې ناټو د مرستو په زیاتولو سره د افغانستان اوږدمهاله ملاتړ اعلان کړ. د ورسپانې په باور ناټو په دې ملاتړ سره له افغانستان غوښتنه کړې چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي، څو له مخې یاد سازمان له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې خپل ماموریت پیل کړي. ورسپانې دې ټکي ته هم اشاره کړې چې د یو میلیارد ډالرو د مرستې په زیاتې دوسره به هغه اندیښنې هم له منځه لاړې شي کوم چې د افغانستان د مالی وزیر لخوا د پوځي بودیجې د کمښت لپاره ښودل شوی وي. د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش پای ته رسیدل او په کاندیدانو باندې د انتخاباتو د نتایجو د منلو ټینګار بل مسأله ده چې ګڼ شمېر ورسپانو پرې مطالب لیکلي. سرنوشت لیکلي که څه هم تمامه د تفتیش پروسه په درې اونیو کې تمامه شي، خو دغه پروسه د دواړو کاندیدانو د استازو ترمنځ د نظرونو د اختلاف او فزیکی شخړو له امله په وار وار وزنډېده چې شاوخوا و اونۍ پرې واوښتي. لبلی خوا ورسپانی د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم د ویان طاهر زهیر او د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم د غړي محمد ناطقي له قوله لیکلي چې دواړه انتخاباتي ټیمونه د ملي وحدت د حکومت رامنځته کولو لپاره د اجرایوي رئیس د واکونو پر سر له کمو اختلافونو پرته نورې ټولې خبرې د یو بل په موافقه پای ته رسولې دي. ویسا ورسپانی لیکلي د انتخاباتو د دویم دور د رایو تفتیش د کورنۍ او بهرنیو څارونکو په حضور کې ترسره شو، نو باید نور د خلکو انتظار ته د پای ټکی کېښودل شي. ورسپانی لیکلي دا چې د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو د رایو د تفتیش پروسه تر 15% لنګدي و څارله، دا بل منطقه لري خبر وی چې پایلې ونه مني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ماشام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځني سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلی دی که چرته ناټو له عدلي لارو د ولسی افغانانو د وژنې قضیې ونه څېړي نو ناټو به په افغانستان کې د معافیت یو میراث پریږدي. د بخښنې د نړیوال سازمان په اعلامیه کې د هغو ولسی افغانانو د وژنې په اړه د څېړنې غوښتنه شوې ده چې د 2000 لومړي کال راهیسې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې هم وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پراپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان پر ناټو غږ کړی چې افغانستان دې د معافیت له یو میراث سره نه پرېږدي. دا د سازمان د آسیا پاسیفیک د برخې مسول ریچارډ بینټ له قوله په یو بیان کې راغلی په داسې حال کې چې افغان لوري ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو بشپړېدو ته یوازې څو میاشتې پاتې دي. دا د دې لپاره ډیر مناسب وخت دی چې په افغانستان کې د هغه ولسي تلفاتو پیښې وڅېړل شي چې په څرګنده د قانون خلاف او د نه منلو وي. ریچارډ بینټ وایي هغه کسان باید عدالت ته راخکل شي چې د 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د ولسي خلکو د وژنې مسؤل دی او د قربانیانو کورنیو او ژوندي پاتې شوو کسانو ته باید د نړیوالو معیارونو سره سم تاوان ورکړل شي. د بخښنې د نړیوال سازمان د دې چارواکي په وینا افغان ځواکونه هم د بشري حقونو د سرغړاویو د مخنیوي څارنې او څېړنې په برخو کې لا ډېر ملاتړ ته اړتیا لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی په وروستي ریپورت کې څرګنده شوې ده چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو په مبارزه کې د وژل شوو ملکي خلکو د پیښو په اړه د عدلي تعقیب کمی و. په راپور کې ډیر تمرکز پر امریکایي ځواکونو شوی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لویه برخه جوړوي او د ولسي مرګ ژوبلې په ډیرو پیښو کې ښکیل دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د اټکل له مخې له 2009 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې موده کې په افغانستان کې 1300 ملکیان د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. تر دې څو چنده زیات بیا د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې وژل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سره له دې چې په وسلوالو شخړو کې د ولسی مرګ ژوبلې هر پیښه د نړیوال قانون د ماتونې په معنا نه ده، خو د دوی په څېړنو کې داسې شواهد موندل شوي چې د امریکایي ځواکونو لخوا په ځینو پیښو کې داسې جنګي جنایتونه اثباتولی شي چې په اړه یې عدلي څېړنې ډېرې کمې شوي. د دې سازمان د آسیا پاسیفیک د برخې مسول ریچارډ بینټ وایي د امریکا متحده ایالات او د ناټو متحدینو باید زر تر زره هغه ټولې پیښې وڅېړي چې په ترڅ کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ولسی خلک وشل شوي او د قربانیانو کورنۍ باید په عدالت ډاډمن شي او هغه تاوان ورکړل شي چې حق داري دي. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم ویلي چې ناټو باید د ملکي تلفاتو په اړه د خپلو هغو څېړنو نتایج هم خپاره کړي چې تر اوسه یې په دې برخه کې ترسره کړي. په دې کې د څېړنې د هغو مشترکو ډلو رپورټونه هم شامل دي چې د ملکي تلفاتو له پیښو وروسته د پیښو سیمو ته استول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان امنیتي ځواکونو په اړه هم وایي چې د دوی لخوا هم د بشري حقونو د سرغړاویو زورونکي رپورټونه ترلاسه کړي، خو په عین حال کې د افغان چارواکو او د ناټو د هغه اقداماتو هرکلی کړی چې د دا ډول سرغړاویو د مخنیوي لپاره یې پیل کړي دي.
د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په شمال کې روانه جګړه یوازې په موساکله او ولسوالي پورې محدوده شوې ده. له څو میاشتو راهیسې په ورسیر ولسوالي سنګین کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه وه. د هلمند چارواکي وایي په دې جګړه کې په سلګونو ملکیانو، وسلوالو او افغان پوځیانو ته مرجوب لا اوښتې ده. د هلمند د والي ویاند وویل د دې ولایت په شمال کې د افغان پوځیانو پیل شوي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده چې له کبله یې زیاتې سیمې له وسلوالو نیول شوي دي. صالح محمد صالح له عمر ځواک څخه د مرکې په سر کې پوښتنه کړې ده چې په شمالي ولسوالیو کې وروستی امنیتي وضعیت څرنګه دی.
متاسفانه چې د درې کال نه راپېږي خو د افغانستان په ختیځ وو او د همدغه ډول په بعضې جنوب ختیځ سیمو کې د پاکستان له خوا نه د افغانستان په خاوره باندې راکټي بریدونه کېږي. زموږ یو ګاونډي هېواد څخه دغه تمه او توقع موږ نه لرو، او بیا هم په دغسې حساسو منطقوي شرایطو کې چې دواړو هېوادونو ترمنځ هماهنګۍ او د نزدیکت جدي اړتیا لیدل کېږي، د هغې ستونزو په وړاندې چې دواړه هېوادونه ورسره مخ دي او هغه هم تروریزم او افراطیت دی. اما متاسفانه چې تر اوسه پورې باوجود نن چې افغانستان ټولې ډیپلوماتیکې هڅې کړې دي او د پاکستان سره مو بارها دوی ته دغه احتجاج په دې برخه کې وړاندې کړی دی. په کابل کې مو ورته سفیر احضار کړی دی او د افغانستان د لورې جدي اندېښنه مو ورسره په دې برخه کې سره شریکه کړې ده. اما دغه لړۍ لا تر اوسه پورې وختن په وختن دوام لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې موضوع باندې بحث کړی دی او بلکې په مسلسل ډول په دې باندې بحث کوي، او ټول هغه ګزینې چې د دغې موضوع سره د تناسب وړ ګزینې البته دا په نظر کې نیول شوي دي. او زموږ بیا غوښتنه همدا ده چې زموږ تاکید کړی دی چې موږ هېڅکله نه غواړو چې خپل ګاونډي پاکستان سره په یو شامله جګړه کې ښکېل شو، او نه د سیمې شرایط دا ایجابوي، نه د پاکستان شرایط، او نه هم د افغانستان شرایط دا ایجابوي، او نه مو دغه غوښتنه ده، بلکې موږ دوی سره د ښو روابطو او د ښه ګاونډیتوب طرفدار یو.
افغانستان وخت نه وخت په درې اړخیزه غونډه کې چې په هغه کې پاکستان او ناتو هم برخه لري دغه مسله یاده کړې ده، ولی دغه خبرو نتیجه نه ده ورکړې، او ولی د درې اړخیزه غونډې په مرسته هم څه اقدامات نه دي شوي؟
متاسفانه چې دغه موضوع په وایلو کې د پاکستان له لورې ردېدله، او هر کله چې دغه مطرح شوی ده دوی ردېدله، اما په دې برخه کې د موضوع دوام او تسلسل، یعنې د دغه حملو دوام او تسلسل، دا ثابته کړل چې دا یو منظمه او په عین وخت کې په رسمي جهت لخوا نه دغه کار ترسره کېږي متاسفانه. او که بیا هم نوی د دغه عمر درې کلن تسلسل د دغې حملو د پاکستان د خاورې نه، زه فکر کوم د خپل ګاونډي افغانستان په خاوره باندې دا هېڅ وخت قابل قبول نه دی، او د دوی دغه مسؤلیت دی. په دې کې کافي اندازه باندې دلایل او ثبوتونه افغان لورې سره شته دی چې دغه کار د هغې خوا نه ترسره کېږي، اما لا تر اوسه پورې څرګنده نه چې د کوم هدف لپاره ترسره کېږي.
خو پاکستان وخت نا وخت وایي چې دوی د مولانا فضل الله پر ضد باندې هم دغسې عملیات کوي چې د دوی په وینا چې نوموړی یا هم په نورستان یا په کونړ کې دی او ګڼ وسلوال هلته روزل کېږي، دا د پاکستان ادعا ده. افغان حکومت په دې برخه کې
څه وایي؟ متاسفانه چې د پاکستان په حملو کې لا تر اوسه پورې دا خو کاملا باید بې بنسټه ادعا ده. هیڅ وخت افغانستان د هیڅ ګاونډي پر ضد، بیا بالخصوص د پاکستان پر ضد باندې، او افغانستان به د افراطیت، د تروریزم او د جګړې د لارې چا باندې فشار د واردولو کوښښ ونه کړي، او نه او فکر کوم دغه زموږ پالیسي نه ده، او د لیدلوری مو د سیمې د امنیت په برخه کې دغسې نه دی، بلکې دغه ډول کړنې او په سیاستونه د فکر کوم تر ډېره بریده پورې د هوایي د خوا نه لیدل شوي دي د سیمې د هېوادونو په وړاندې، بالخصوص د افغانستان په وړاندې. بیا هم د درې کالو د دغې حملو نتیجه او اثرات چې موږ وګورو، ټول ملکي وګړي دي، ځایي اوسېدونکي دي، پاکستان نشي کولای چې په دې کار سره دوی کوم ترهګر وژلی دی یا کوم ثبوتونه دوی په لاس کې لري چې مولانا فضل الله دلته وجود لري. زه فکر کوم دا ټولې بې بنسټې او نه قانع کوونکې ادعاوې دي. او بله موضوع چې په دې کې مهمه ده، هغه که داسې وینو، بیا خو د وزیرستان او د کوچې او د پېښور او دغه سیمې باید ټول د هغه چا لخوا نه بمبار لاندې ونیول شي چې هغه هلته خپله پاکستاني چارواکي، او ټوله نړۍ په دې باندې اعتراف کوي چې هلته هغه څوک چې په افغانستان کې د جګړې قومنده په غاړه لري، هلته د پورې د بعضې کړیو لخوا نه د پوره همکاري ورسره کېږي، او هماغه پټنځایونه دي او هغه د قومندې مراکز دي. نو که داسې وي، دا خو کېدلی شي چې بیا د متقابل جګړې جګړه توجیه شي. موږ په دې باندې باور نه لرو، بلکې د دوه دولتونو تر منځ د کار او هر دولت په خپله خاوره کې مسؤول دی د بل دولت په وړاندې باندې تخریبي اعمالو مخه باید ونیسي.
د هلمند د امنیتي وزیر په اړه مو د هلمند د والي د ویاند عمر ځواک څرګندونه اوریدې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د سهار له وو د ماشام ته روبه جو پوری بیا ساتي رادیو په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري، او ازادي رادیو د انټرنیټ لاري په ازادي رادیو .com کې نیولای شي. د سویډن یو پانتون د شپږو شوزو په ګډون د افغانستان د شونکو د روزنی ګنچ مې روسادان روزي. د هغه شونکو دي چې د سویډن کارل شټاټ په هنتونې په کابل کې د شونکو د زده کړې د یو ځانګړي تخصصي پروګرام په ترڅ کې روزي، او د خپل ماسټري د دفاع لپاره سویډن ته استوي. د دې پروګرام له مخې به په نږدې راتلونکي کې شل نارینه استادان او شپږ ښځینه استادانې کارل شټاټ په هنتون ته واستول شي. د پوهنې وزارت وایي چې دا شونکو د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه دې پروګرام ته معرفي شوي دي. د پوهنې وزارت تخنیکی سلاکار امیر محمد منصوري د دې پروګرام په اړه له احمد تکل سره په مرکه کې معلومات ورکړل. د مرکه په پیل کې ښاغلی منصوري د دې پروګرام پر څرنګوالي رڼا واچوله.
اصلا دغه پروګرام د تربیې معلم په اکاډمیک صورت نیسي. استادان د کارلستاد پوهنتون، کارلستاد د سویډن په جنوب کې یو ښار دی، یو پوهنتون دی چې 1980 کلیج کې هم یو وخت کې د افغانستان د درملنې سره همکاري لرله. هغوی استادان راځي دلته درس ورکوي په اکاډمیک دلته یو مکمل خو تدریسي ماحول تیار کړی دا غوي استادان دی غوږه نه راځي دلته درس ورکړي چې کله کورسونه تکمیل شو بیا په اخر کې دی تدریس دی دفاع لپاره او تدریس د لیکلو لپاره سیودن تدریس کار ستاسو په انتون ته چې البته چې نړی غوي تقریبا یو دوه هفته کې پاتې کیږي دا تدریس لیکي او د خپل تدریس دفاع کوي کله چې تدریس دفاع ختم شو بیا د راځي وطن ته افغانستان ته
دلته په افغانستان کې کله چې دوی را رسیږي دوی به بیا په امدغو دارالمعلمینونو کې استادان روزي
دوی چې کله د وزارت معرف وزارت له خوا د پروګرام ته معرف کیږي له دوی سره یو قرارداد امضا کیږي تعهد ورسره کیږي هغه چې په دارالمعلمینونو کې استادان دي د معرف وزارت کارکونکي دي هغه خپل تعهد دي چې دوی به د فراغت نه وروسته څنګه کاله په امدغه مربوطه اداره کې کار کوي یا د معرف وزارت له خوا په بل ګمارشي دنده باندې او هغه چې د معرف وزارت کارکونکي نه په نوې وزارت معرف وزارت ته وجهه ورکړي چې د کوي د ماستر پروګرام کې د شمولیت سره یې سم توجه کوي په درن معلمینو کې د دې شپږ سو کسانو کې تقریبا د څوارلس درن معلمینو نفر دي د هیواد مختلفو ولایاتو
څه ضمانت شته چې دغه کسان چې ځي سویډن ته د ماسترۍ د پروګرام لپاره حتمان به بیرته هیواد ته راځي
تر اوسه خو د ما تجربه ده ما تقریبا په څلورو دورو د ماسترۍ په څلورو دورو کې د مسؤلیت مسؤل او اته د پروګرام کې پاین خلک د دونو کورسونو مسؤل هم یم د دونو کورسونو تدریس هم په واره درم دی وځو په دې درې څلورو دورو کې یوازې یو نفر د سویډن له موږ نه تښتېدلې هغه د بغلان دی ولایت د معلمین استاد د دې ځل باندې خپل چې هغه څوک چې د زادر سره اړیکه کوي یا کله چې ټیکټ ورتخلي د یو فورمې ځکه چې هغه فورمه په وخت کې د دې د تعهدي چې زو خص دلیل د دې لپاره نه لرم مثلا هیواد نه ووځم هیواد نه وتښتم ما دې لپاره په افغانستان کې هیڅ څه وجه نشته چې زو وتښتم دا امنیت شوی سند مګا دی امیګریشن دفتر ته ورکړ د یو له مخې ته په وخت کې سکندنوي هیوادونو کې لښتر لږه د پاتې کېدلو هیڅ امکان نشته دغه چې هغه دغه سیاستم ته پر رسمي سفر ورځي او الکبیا د سفت کیږي او بیا د تعهدنامه هم سره ورکوي چې موږ زو دلیل دی نه لرم چې له هیواد نه هجرت وکړم
نور پروګرامونه د لوړو زده کړو په برخه کې یا د مسترې د پروګرامونو د دې لپاره چې په هیواد کې دننه استادان وروزي په پام کې شته د معرف وزارت لخوا
یو اساسي ستونزې چې نړیوالو معیارونو باندې برابر د ماستری پروګرام په حق کې په هیواد کې د نن ارزښت یو وړاندې شخل کو څور کړ شغه ده چې د موږ ماستری دوره کې د تدریس لپاره چې په نړیوالو معیارونو برابر وي لبد مرغه تاسټول موږ تاسټول په معلومه ده چې د هیواد نه ټول علمي پانګه په اخر د ډیر سوسیالیستو کلینیکي چې یو یا سپینګري شوی دی یا په شرګان په حق رسیدلې دي موږ د ډاکټر لږه باندې سړی چې دی ولر ډاکټر راي ولر چې په ماستری دوره کې په نړیوالو معیارونو برابر تدریس وکړي د بده مرغه چې په افغانستان کې عالی تحصیلات په نهادونه کې موږ په دوه معیارونو باندې چې په نړیوالو معیارونو برابر یو استادان لرو خو د شه له کیږي د موږ د دغه ماستری د پروګرامونو چې په افغانستان کې د پانتونو د خارجي پانتونو د خرڅه د پانتونو په مرسته راي کول د موږ هدف هلم دا و چې په دوه درې څلور د ورته ورسته به بیا دغه عین نصاب هواد دالي داخلي پانتونونو له خوانه یو شمېر وسازان به تطور او سلجنه بل دغه مشرانو نه له دغه نشي مشرې په پروګرام اخلي دنه به دوله پیش دی د پیش دی لپاره یا د ډاکټرا د خپلو لپاره تشویق سیا شرایط په برابر شي بیا نو دوی وکولای شي چې دا په عین شکل سره دغه ډول پروګرام د هواد محصلینو ته د مشرې دوري پروګرام خپل دی مخکلای شي نو د شو امید شته چې کچیر د بین الفهانتنی همکاري له لاري چې د افغانستان د کابل فهانتن مثلا او په خارج کې د دینو فهانتنونو سره په همکاري باندې د ماستری پروګرام په هواسه داخل کې عملي کړئ شي دا به ممکنه وي
د افغانستان د پهنې د وزارت تخنیکی صلاحکار امیر محمد منصوري وویل چې په لنډ راتلونکي کې به د افغانستان د مختلفو ولایتونو شل تنه نارینه استادان او شپږ ښځینه استادان سویډن ته د ځانګړیو تخصصي زده کړو لپاره واستول شي
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره
واخلي دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
ازادي رادیو تاسو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پل علم پارون او غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم اوریدل شي. په روان خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ماشومانو د فلج یا ګوزند د ناروغي په اړه متخصص ډاکټر تاسو سره خپل معلومات شریکوي او لارښوونې کوي چې څنګه کېدای شي چې خپل ماشومان له ګوزند څخه وساتي. لس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه